You're with SBS Radio.
ډاکټر صاحب، سه نظری نړۍ مننه چې بیا هم موږ ته وخت راکړ او تاسو سره مې شوایم.
تشکر زنده اوشه. تشکر تاسو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم.
له تاسو څخه نړۍ مننه ډاکټر صاحب، سه نظری چې بیا هم موږ ته وخت راکړ. ډاکټر صاحب، سه نظری نړۍ مننه چې بیا هم موږ ته وخت راکړ او تاسو سره مې شوایم.
تشکر زنده اوشه. تشکر تاسو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم.
له تاسو څخه نړۍ مننه ډاکټر صاحب، سه نظری چې بیا هم موږ ته وخت راکړ او د مهمه موضوع په اړه باندې موږ سره خپل نظر شریکوي. ډاکټر صاحب محترم، د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ نومول ده. کدا ست دې نړیوال ورځ ارزښت پاره باندې خپل نظر لمون سره شریک کړئ.
دا د اهمیت خو ډیرو عوامل له دې اهمیت لري. دا د یونسکو موثی لمړی د پرایز دی نړیوال ورځ باندې پیژندل دي. ملګرو ملتونو اسامبلی هم دا تایید کړی دا نن ورځ په ټول وادونو کې دا مندل کیږي. زما په اند دا نو ډېر یو په زړه پورې مسله ده، د هم د ټولنیزو مسایلو لپاره، هم د پوهنې او روزنې لپاره. لومړی خو دا ده چې په مورنۍ ژبه باندې زده کړه کول، په مورنۍ ژبه باندې غږېدل، دا خپله د یو ملي هویت او همدا ډول د فرهنګي هویت ساتل او د فرهنګي هویت تداوم او منزل دی په واقعیت کې. د دې ترڅنګ لکه چې اوسنۍ څېړنو او علمي تحقیقاتو دا ثابته کړې ده چې په مورنۍ ژبه باندې خبرې کول دا په خپله نه یوازې د ماشوم فردي په توګه، د فردیت له لحاظه د دوی ذهنیت ته وده ورکوي، د دوی په روحي سلامت باندې ډېر اغېزه کوي، د ماشومانو په ځان باندې باور او همدا ډول د خپل فرهنګي هویت باندې پوهېدل او په هغه باندې نازېدل دغه اهمیت لري. او له بلې خوا نه دا ده چې په کورنۍ کې د عواطفو د اړیکو سبب کیږي او همدا ډول د کورنۍ اړیکې پیاوړي کیږي، همدا ډول د والدینو او د ماشوم ترمنځ باندې روابط، او همدا ډول په ټولنه کې هم د دوی لپاره زیات اسانتیاوې برابروي، ځکه چې دوی وخت په خپله مورنۍ ژبه باندې خبرې کوي، وخت چې دوهمه ژبه زده کوي یا په ټولنه کې واردېږي دغه د خپلې مورنۍ ژبې هغه مفاهیم، کلمات، لغات او د فرهنګي ځانګړتیاوې دوی بیرته په دغه خپل دوهمه ژبه باندې راوړي. دوی حتی د استعداد د روزلو لپاره هم د په مورنۍ ژبه باندې خبرې کول نن ورځ د شمیرنو او همدا ډول د تحقیقاتو څرګنده کړې ده چې ډېرې اغېزې لري.
ډاکټر صاحب محترم، نه یوازې دا چې پر خپل مورنۍ ژبه باندې خبرې کول دي، بلکې پر خپل مورنۍ ژبه باندې زده کړه کول هم ډېر اړین دی. ډاکټر صاحب محترم، که د افغانستان مثال راوخلو، نو د زده کړې برخه کې تعادل او برابري شتون نه لري. یعنی زده کوونکي په اسانۍ نشي کولای چې خپل مورنۍ ژبه باندې دوی زده کړه وکړي. دې اړه باندې تاسو وایئ؟
الدغه ډیره مهمه پوښتنه ده. د جتو البته د زموږ هیواد چې د لسیزو راهیسې په د جنګ شرایطو کې ده، یعنی په شرایط د بحرانی حالت کې موږ ژوند کوو په افغانستان کې، هلته روسیا هم د سیب توازن موجود نه ده. موږ د افغاني ژبو په منځ باندې واټن زیاتېږي، یا مثلا د یوې ژبې د بلې ژبې ترمنځ باندې توازن چې دغه خپله یو ډول ملي مسله ده په افغانستان کې، او د دې د حل لپاره تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی شوی. له بده مرغه دغه حالت که دوام وکړي، زما په اند باندې د پښتو ژبې ته زیات ستونزې رامنځته کېږي. کله بیا د پښتو ژبې لپاره، ځکه چې جنګ زیاتره د پښتو د پښتنو د په سیمو کې متمرکز ده، او په دې سیمو کې ښوونځي هم نشته، هغه مجبور دي چې ماشومان راسي په نورو سیمو کې. نو دغه په افغانستان کې د دوو مهمو ژبو، سیمو کې لرو، د دې ژبو ترمنځ باندې باید توازن راسي، ځکه دواړو ژبو باندې غږېدا او زموږ دا کمزوري نه ده، بلکې زموږ ځواک دی چې موږ دوه ژبې لرو، حتی درې ژبو باندې مثلا اوس موږ انګلیسي هم تقریبا وارده شوی دی زموږ په فرهنګ کې. مثلا په نورو هیوادونو کې د مثال په ډول بلجیم د مثال تاسو ته کوم سویس هیواد، هلته درې ژبو باندې خبرې کېږي د کوچنیتوب نه تر ښوونځي پورې او بیا تر تخصصي دورو پورې. مثلا د مثال په ډول موږ اوس په تخصصي برخو کې، تخنیکي برخو کې، په لوړو زده کړو کې مثلا د پښتو لپاره امکانات کم شوي دي چې دغه ډېر زیانمن دي، او دا که دوام وکړي په افغانستان کې دا شاید زیات موږ ته ستونزې رامنځته کړي، زیات اندول ملی اندول یا د ملي فرهنګ تمامیت په برخه کې موږ ته ځینې مشکلات رامنځته کړي. ځکه ځینې مسایل شته چې مثلا باید موږ ورته توجه وکړو، د مثال په ډول باندې په غیر د دې سره چې یو علمي بنسټ ورته ولري یا ملي بنسټ ورته ولرو، موږ په ټولو افغاني ژبو کې نوي کلمات په ډېر بے بندوبار حالت سره د موږ په ژبو کې راځي، او دغه ډېر زیانمن دي زموږ فرهنګي اصالت او زموږ فرهنګي تمامیت ته ډېر ګواښونه رامنځته کوي. او که دا حال موږ ونه درېږي که چېرته یو ملي درسته پالیسي او یو علمي پالیسي دلته غوره نه شي، زما په اند باندې شاید د پښتو ژبې لپاره نور هم ستونزې په آینده کې راژیاتي.
ډاکټر صاحب محترم، لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول په دې باندې ښه پوهیږو چې د پښتو ژبه خاصتا له کلونو او یا له لسیزو را په دې خوا له ستونزو سره مخ ده، او یا د ژبې ته چې څومره په کار او خدمت نه ده شوی د یو علمي قدر په توګه، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ستونزه به د پښتو د ژبې حل شي؟
البته د پیشنهادونو په شکل باندې دا اندېښنې ټولو وړاندې کړي دي، ټولو زموږ پوهانو، زموږ با درد لیکوالانو دا مسئله جدی نیولې ده چې په مورنۍ ژبه باندې زده کړه کول د هر انسان حق ده. لکه اوس په نړیواله سطح باندې کچه باندې دا پیژندل شوې ده، حتی په لویدیځو هیوادونو کې، اوس په امریکا کې، کانادا کې، په استرالیا کې، حتی په جرمني کې ما ولیدل، په فرانسه کې مې ولیدل چې هلته دا توجه کېږي چې حتی هغه هر څوک چې په حتی په یو اقلیت کوچنۍ کمیونیټي کې هم که دوی ژوند کوي، نو خپله ژبې ته باید دوی وده ورکړي، او هغه ژبه چې دوی د مور په غېږ کې زده کړې ده هغه ژبه له یاده ونه باسي. زه فکر کوم چې زموږ آینده ملي دولت که چېرې رښتیا هم ملي وي او ښه منتخب دولت وي، دې مسئلې ته به ډېره توجه وکړي، ځکه زموږ زیاتره اکثریت وګړي اوس په دې باندې اندېښنې لري چې مثلا پښتو ژبه چې یو ډېر لوی پوتنسیال لري، حتی زه کولای شم چې په مسؤلیت سره دا خبره وکړم چې پښتو ژبه حتی کېدای شي چې د ټولو اروپایي ژبو مشره خور پایز باندې وپېژندل شي، ځکه دومره کلمات چې موږ لرو. هره ورځ چې زه ګورم د ما په ژوند کې نوي مسله رامنځته، دغه مسله د ترایب د مثال په سر یو مثال درکړم، دا یوه کلمه ده چې قبایلو ته ویل کېږي، موږ ورته چې تبر ورته وایو په پښتو کې. د دې تبر او ترایب ما جاج واخیستې دمې چې وکړه، دا عین یوه کلمه ده، فقط بی و ری سره یو بدل شوی ده. نو په دې اساس باندې پښتو ژبه زیات پوتنسیال لري، زیات د ودې لپاره دومره پوتنسیال لري چې هېڅ ختیځه ژبه یې نه لري، حتی دا د اروپایانو لپاره مهمه ده. خو له بده مرغه دا د جنګ شرایط خو تل همیشه خپل منفی پایلې لري، ځکه چې جنګي شرایط موجود دي، زموږ د هېواد په فوق العاده شرایطو کې ده، داسې د تفاهم په اساس د ملي پالیسۍ پر لحاظ باندې پالیسیګانې نشته. مثلا د فرهنګي زموږ فرهنګي دروازې وازې دي چې هر څوک کولی شي راسي، خارجیان، بهرنیان او ځینې کورني، برخې هم داسې سکتریستي برخوردونه په دې ژبو په مسلې کې کوي. نو دغه مسله رښتیا هم ملي مسله ده، او زه په دې باندې ډاډمن یم چې زموږ آینده که چېرته رښتیا منتخب ملي دولت وي، دې مسلې ته به ډېره توجه وکړي، ځکه چې د پښتو ژبې پوتنسیال باید موږ په نظر کې ونیسو، ځکه چې د دې ژبې زیات بندیز، زیات ستونزې او ګواښونه که له منځه لاړ نه شي، دا لوی ناورین زموږ په هېواد کې فرهنګي ناورین رامنځته کوي، زموږ د خلکو ترمنځ هغه د ورورګلوۍ ته توازن دې مسایلو ته خرابوالی راولي. دا خبرې ما تقریبا څو کاله مخکې چې کابل ته تللی وم، هلته ما چې دا زمینه مسایل ته په فرهنګي بحثونو کې، په فرهنګي مرکو کې، یا ما په ډاګه وویل چې داسې یو شرایط راغلي دي چې هم په پښتو کې او هم په نورو افغاني ژبو کې له بده مرغه داسې کلمې راځي چې هغه د خندا زیاتوال دی ورځ پر ورځ باندې راځي او هیڅ کنټرول ته نه هغه آینده دا ان شاء الله دا دې مسلې ته توجه کی او دا مسله به ویل می او ډیر مدبرانه او ټول هیوادوال خیر خو ګنه کیږي په دې مسله باندې دا مسله حل کی.
کرا شودل تاسو شلیا ته نو په استرالیا کې څومره د مهمه درشر سپ چې اوسوک خپل مورنۍ ژبه او کلچر ژوندۍ وساتي او د دې ژوندۍ ساتلو لپاره څه پکار دي چې دوی باید یعنی وکړي او ترسو دغه مورنۍ ژبه او یا هم خپل کلچر ژوندۍ وساتي او دا څومره مهمه ده.
مننه دا مسله هم ډیره مهمه ده لنیکه مرغه موږ په دې هواد کې ژوند کوو چې دلته څو ملیتی هواد ده او دا هواد تعدد د ژبو او تعدد د فرهنګونو زیاتوالی د فرهنګونو دا زیان او کمزوري نه ګڼي بلکې قوت بولي بلکې ځواک بولي. نو دا زموږ لپاره یو پایله کولای شي ولري او د موږ لپاره د تشویق زمينه هم برابرې وي لدیره تر زیاته هله پورې د دې لپاره چې موږ خپل د خپلو ژبو افغاني کلتور او فرهنګ په استرالیا کې حفظ کړو د دې لپاره زموږ د مشرانو ډېر کار ډېر د پام وړ دی دوی باید زیاته توجه کی ځکه که زموږ مشران مثلا د کمیونټي مشران په دې ځای کې د دوی مسؤلیت زیات دی او همدا ډول حتی د استعداد د روزلو لپاره نن ورځ د علمي څېړنو دا ثابته کړې ده چې که چېرته یو ماشوم خپله ژبه باندې خبرې کوي او دغه خپل ملي هویت دی ولري وخت چې دی دوهمه ژبه زده کوي د دې استعداد هم ورسره رشد کوي. حتی ویل کېږي څوک چې په یوه ژبه باندې خبرې کوي یوازې په سلو کې شل د دې دماغ مثلا د دې مغز په کار راځي که چېرته دوه ژبې زده کوي دغه اند شمیره نور هم زیاتیږي. نو زما په اند باندې په استرالیا کې نیکه مغه مکتمس امکانات موجود دي ولیکن د دې امکانات تر څنګ ځینې ګواښونه هم موجود دي چې مثلا ځینې پلرونه مثلا ځینې د کورنۍ مشران غړي له ماشومانو سره په خپله مورنۍ ژبه خبرې نه کوي چې دغه ډېره یو لویه تشه ده او حتی ما داسې واورېدل چې په کانادا کې خپله دولت تشویق کوي د پلار و مور او هم د مشر ورونه چې تاسو له خپلو ماشومانو سره په خپله ژبه وغږېږي ځکه دا هغه د ماشوم روحیه زیاته ای د استعداد زیاته ای د فکری سلامت د ذهن پراخوي او که چېرته دوی هغه خپل د ذهن سلامت وساتل سي په دې صورت کې بیا هغه د اکثریت ژبه چې په هیواد کې ده د اکثریت فرهنګ ته هم دوی ښه خدمت کولی سي او هم هغې ته وده ورکولی شي.
sbs.com.au